قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. اته بجې شوې. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اورېدو ته مو هرکلی کوم. د خپرونه بیا هم د طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه هم لرو. او په دې برخه کې به واورئ چې د داعش ډلې یو جګپړی قومندان د افغانستان په شمال کې وژل شوی دی. د هر څه وروسته راځي قدرمنو، لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: د هرات په شیندان ولسوالۍ کې یوې بمي چاودنې شپږ ملکیان ووژل. امریکایي چارواکو تایید کړی چې د داعش ډلې یو مهم قومندان د افغانستان په شمال کې وژل شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د کیمیاوي حملې ترسره کوونکي به د خپل دې کار بیه پرې کړي. بشپړ خبرونه: د هرات ولایت په شیندان ولسوالۍ کې یوې بمي چاودنې شپږ ملکیان وژلي او 9 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل نامعلومو کسانو تیر ماښام چاودېدونکي مواد پر یو موټر سایکل کې له ګڼې ګڼې په یو ډاک بازار کې ځای پر ځای کړي او د ریموټ کنټرول په وسیله یې الوزولي دي. ښاغلی فرهاد وایي په وژل شویو کسانو کې څلور ماشومان او دوه سپینګیري هم شامل دي. د هرات د حوزوي روغتون مسؤول عارف جلیلی د دې پیښې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل د شیندان د بازار له چاودنې 12 تنه روغتون ته وړل شوي دي، چې متاسفانه دریو تنو یې سا ورکړه او 9 نور ټپیان دي. په ټپیانو کې د دریو تنو وضعیت خراب دی. د شیندان په بازار کې د چاودنې چې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، څو دوکانونه هم ویجاړ کړي دي. امریکایي چارواکو تایید کړی چې د داعش ډلې یو جګپړی چارواکی د افغانستان په شمال کې وژل شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پرون وویل قاري حکمت الله چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. په شمال کې د داعش ډلې د بهرنیو وسلوالو مهم مشر و. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل چې حکمت الله په ګډو هوایي عملیاتو کې وژل شوی او مړی یې د درزاب ولسوالۍ په بی بی مریم کلي کې ښخ شوی. ښاغلی رادمنش وایي داعش د قاري حبیب رحمان په نوم یو نوی کس د خپل مشر په توګه ټاکلی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی خوست ولایت ته د سفر په ترڅ کې سپارښتنه کړې چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د سرپرستۍ ستونزه اواره شي. ښاغلي غنی پرون ماښام د خوست د یو شمېر ولسوالیو د ولسوالانو سره په لیدنه کې همداراز ډاډ ورکړ چې د ولسوالیو د امنیه قمندانیو د ودانیو ستونزه به د کورنیو چارو وزارت لخوا اواره شي. په دې غونډه کې ډېرو ولسوالانو د پولیسو لپاره د ودانیو له نشتوالي څخه شکایت وکړ. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې کتنه کې همدارنګه پر اداري ستونزو، تنخواګانو، د مامورینو پر کمبود، د مځکو پر غصب او د قاضیانو پر نشټوالي بحث وشو. ولسمشر غنی پرون د خوست د هوایي ډګر د الوتنې د کرخې د پرانیستو او د برېښنا په ګډون د څو پروژو د پرانیستو په مقصد خوست ته ولاړ، چې تر څنګ یې له سیمه ییزو چارواکو او خلکو سره هم پر بېلابېلو مسایلو لیدنې کتنې درلودې. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې د سوریې د حکومت پر ضد دمشق ته نږدې په دوما ښار کې پر ملکي وګړو د مشکوکې کیمیاوي حملې په غبرګون کې به ښایي پوځي اقدام وکړي. په عین حال کې روسیې ځوابي خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په سوریه کې هر راز پوځي اقدام به ناوړه عواقب ولري. ولسمشر ټرمپ تېره شپه ناوخته له پوځي سلاکارانو سره د کتنې پر مهال وویل چې د دې حملې په ځواب کې احتمالي اقدام به په پوره ځواک ترسره شي. ټرمپ زیاته کړه چې متحد ایالات دې ډول بېرحمیو ته اجازه نشي ورکولی. د ډاډ ورکړ چې امریکا به د هغو مخنیوی وکړي. ولسمشر ټرمپ وویل چې امریکا څو ډوله اقدامات کولی شي او په اړه به یې خلکو ته ډېر ژر معلومات ورکړي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د کیمیاوي وسلو مشکوکې حملې ته د اشارې په ترڅ کې وویل نړیوال باید د دې حملو مخه ونیسي.
We are on the edge of a dangerous precipice.
موږ د یو خطرناک پان پر سر ولاړ یو. د کیمیاوي وسلو د کارولو لویه بلا چې یو وخت یې نړیوال سره یو موټی کول، اوس په یو عادي کار د بدلېدو په حال کې ده. نړیواله ټولنه باید دې ته اجازه ورنه کړي. ښاغلی ټرمپ وروسته د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په کتنه کې هم د امریکا د احتمالي اقداماتو په اړه سلا مشورې وکړې. د مکرون دفتر وایي چې دواړو مشرانو د دې حملې په وړاندې پر قاطع ځواب موافقه وکړه. د سویډن صدر اعظم وایي هیواد یې له روسیې تمه لري چې د پخواني روس جاسوس د مسمومیدو په قضیه کې د برتانیا پوښتنو ته ځواب ووایي. ستیفن لوفین له خپل برتانوي سیالې تیریزا می سره په سټوکهلم کې په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د روسیې په وړاندې د احتمالي اقداماتو په اړه تر اوسه پریکړه نه ده کړې، خو هغه د مسکو پر ضد د سختو اقداماتو امکان رد نه کړ. د برتانیا صدر اعظم هم په دې خبري غونډه کې وویل د روسیې په وړاندې د راتلونکو اقداماتو په اړه به د لندن له متحدانو سره شریکې خبرې وشي. او د هند په شمال کې د هیمالیا په غرنۍ سیمه کې د ښوونځي او بس له یوې لوړې غورځېدلی چې پکې د 28 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي په دې بس کې د یو ښوونځي زده کوونکي په هیماچل پردیش ایالت کې خپلو کورونو ته روان و چې نورپور سیمې ته نږدې له یو ګړنګ څخه وغورځېده. پیښه د دې ایالت د مرکز شملې په 325 کیلومترۍ کې شوې ده. د پولیسو یو جګپړي چارواکي سنتوش پټیل ویلي بس 60 متره ژورې کندې ته غورځېدلی او موټر چلوونکی او دوه ښوونکي هم په پیښه کې مړه شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمنو اورېدونکو، په څو شېبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله وړاندې کوو، خو له هغه مخکې دا د لنډه خبرې برخه وړاندې کیږي. امریکایي چارواکو پرون تایید کړه چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې یو جګپوړی چارواکی وژل شوی دی. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو وویل قاري حکمت الله چې په یوه هوایي حمله کې وژل شوی د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د بهرنیو وسلوالو مهم مشر و. د افغانستان د دفاع وزارت هم د نوموړي وژل کېدل د داعش ډلې لپاره دروند ګزار بللی. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو د دوشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې قاري حکمت الله د خپل یو ساتونکي سره د تیرې پنجشنبه په ورځ د فاریاب په ولایت کې په یو هوایي برید کې وژل شوی. دا هوایي برید د فاریاب په بل سراغ سیمه کې شوی چې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ سره په څنګ کې پرته ده. د فرانسې خبري اژانس د امریکایي ځواکونو په حواله ویلي حکمت په خټه ازبک او مخکې له دې چې له داعش سره یوځای شي د طالبانو په شمول له نورو وسلوالو سختریزو ډلو سره یې غړیتوب درلود. د داعش وسلوالې ډلې وروسته له هغې چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې پرې پوځي فشار زیات شو په جوزجان ولایت او د شمال په ځینو نورو سیمو کې یې فعالیتونه پراخ کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش د دوشنبه په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې قاري حکمت الله د داعش ډلې یو مهم قومندان و چې په ډېرو خونړیو بریدونو کې یې لاس درلود. ښاغلي رادمنش زیاته کړه
مخکې د داعش لیدر و په درزاب د جلجان ولایت کې د مشترکه هوایي قواوې په حمله کې د وژل شوی دی. اوس د بی بی مریم په کلي کې ښخ دی او اوس د هغه پر ځای په نامه د قاري حبیب الرحمن چې د شولګرې د مزار یا د بلخ ولایت دی د هغه پر ځای وسائل خریده او د داعش گروپ رهبری کوي.
خاغلی رادمنش ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ادارې په ټول توان د وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کوي او د دوی مشران او وسایل هر چیرې چې وي په نخبې کړی. د فرانسې خبري اژانس په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن لخلی وایي د داعش د وژل شوي مشر هر ځای ناسته به ووژل شي او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې به د داعش وسلواله ډله له منځه وړل کیږي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د سیمې د پراختیا هڅې کوي، افغان او امریکایي ځواکونو په جوزجان کې په وروستیو میاشتو کې د دې وسلواله ډلې پر ضد هوایي او مځکني عملیات زیات کړي. افغان ځواکونو تیره میاشت هغه فرانسوي ښځه ونیوه چې په جوزجان ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې په لیکو کې جنګېده. د فرانسې خبري اژانس وایي یو شمېر فرانسوي او الجزایري وسلوال له سوریې څخه د افغانستان په دې لرې پراته ولایت کې د داعش د وسلوالې ډلې سره یوځای شوي. د داعش د وسلوالې ډلې د ځایي مشر د وژل کېدو خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې دې وسلوالې ډلې په وروستیو کې د مرکز کابل په شمول په بیلابیلو ولایتونو کې د خونړیو پیچلو بریدونو مسولیت پر غاړه اخیسته.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې د خوست خلکو خوست په حلالو پیسو آباد کړی دی. ښاغلي غنی پرون خوست ته د سفر په لومړۍ ورځ له چارواکو او ولسی خلکو سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړې او ټاکل شوې چې نن به هم له ځوانانو، مدني فعالانو او مخورو سره جلا جلا کتنې وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه ورځ ناوخته ماسپښین په خوست کې د قومي مشرانو، دیني عالمانو، د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو استازو او ځوانانو په یوه لویه غونډه کې راڅرګند شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل په خوست کې چې څومره آبادۍ او پرمختګ شوی، دا په بهر کې د خوستوالو د مزدورۍ حلالې پیسې دي او په دې کې د قاچاقو، نشه یي توکو او غلاو پیسې نشته.
خوستوالو په مشروع په حلال پیسو آباد کړی، دلته د رشوتو د فساد پیسې نشته.
ولسمشر محمد اشرف غنی په یادغونډه کې وویل چې ډېر ژر به په خوست کې د غلام خان بندر تاسیسات او نور وسایل او تجهیزات د تورغونډۍ، اسلام قلعه، حیرتان، تورخم، سپین بولدک او نورو بندونو په شان چې نسبتا مجهز دي جوړ او ترانزیت شي. د همداشان ویل د خوست او ګردیز لوی لارې د دویم سړک د جوړېدو لپاره بودیجه منظوره شوې ده او ژر به یې عملي کارونه پیل شي. ولسمشر په غونډه کې په ولس غږ وکړ چې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې بهیر په خپل لاس کې واخلي.
نړۍ برابر سوې، منطقه برابر سوې، ملي اجماع سته. اوس طالبانو باندې ناره کوو چې تصمیم ونیسي چې افغان څوک چې افغان مسلمان ده د افغان مسلمان وژنه باید راست سیاسي پروسې کې د ګډون کې راستي انتخاباتو کې ودرېږي. که د افغانستان ولسمشري وګټله نو شجاعت.
افغان ولسمشر وویل چې پارلمانی او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به په اعلان شوې نیټه او د ولسمشرۍ ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو اونیس پروګرام د ازادي راډیو مجله خپریږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د داعش ډلې د قومندان د وژل کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د پنځشنبې په ورځ د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یو قومندان، قاري حکمت الله، د فاریاب ولایت په بلچراغ ولسوالۍ کې ووژل سو. ویل کېږي قاري حکمت چې په ازبکستان کې زیږیدلی او کلونه یې په جوزجان ولایت کې د طالبانو د قومندان په توګه فعالیت کړی و. په دې وروستیو کې د جوزجان په گاونډ کې د بل چراغ ولسوالۍ د خواجه غرب په کلي کې وژل سو. د امریکا پوځ اعلان کړی چې حکمت الله لومړی د ازبکستان د اسلامي خوځښت له قومندانانو څخه یو و. د برتانیا چاپ د جګړې او سولې انسټیټیوټ په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په غور ولایت کې ښځې شکایت کوي په ځایي حکومت، عدلي سیستم او نورو پریکړه کوونکو ادارو کې دوی هیڅ استازیتوب نه لري. راپور د غور د اداري اصلاحاتو او ټولنیزو خدماتو خپلواکې ادارې د یو چارواکي محمد شعیب خلیلی له قوله لیکلي چې د غور ولایت له 9000 حکومتي کارکونکو څخه یوازې 28 ښځې دي. راپور په غور ولایت کې د یوازینۍ څارنوال یادونه کړې او همداراز د دغه ولایت د والی په وینا لیکلي چې د ده د دفتر په اویا نفري ټیم کې یوازې یوه ښځینه کارکونکې ده. راپور همداراز هغو ناوړه دودونو ته اشاره کړې چې د ښځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. د بیلګې په توګه په زور ودول، په بدو کې ورکول او په کوچنی عمر کې د نجونو ودول. راپور یادونه کوي چې د روان 2013 کال په مارچ میاشت کې د پولیسو یو افسر د شکلنه پنجګل د خپل کور مخې ته په ډزو وژل سو. راپور د غور ولایت د پخوانی والی سیما جوینده چې په 2015 کال کې شپږ میاشتې په دې ولایت کې دنده ترسره کړې له قوله لیکلي یوازې دا نه چې ښځې زده کړو او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، بلکې عدالت ته هم لاسرسی نه لري.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ، او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې لا اکاډمیسن سلیمان لایق څخه په شاعرۍ د موسم او چاپیریال د اغیز جاج اخلو.
په کې کلا وستای طبیعت وستای خدای وستای او ژوند ورور ګلوی او ټول هغه شان چې د انسان
فنکار برخه کې لا هنرمند ممتاز ولی سره د هغه په فن غږیږو.
ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کابل څه پغړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه
په زرپانه کې به لنډ کې سات د درد انزور واوري.
مستا د څوټه قانونو می یو معصوم غږ د غوګونو پردې را خلاصې کړې. ترورې چې و می قتل خواته می یو لسکلن هلک ولاړ و خړ او برګ برګ.
په ادب جام کې به د ښکاروندوی غوري د ژوند احوال واخلو. دا د پښتو په خوانه قصیده ویونکې شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو. او په ورخمین خیال کې به د روان نوي کال ویرجن سفر کې ته د تایر زلان ډیپلوما شوی نظم واورو.
اس پر لید ک خزان دے دا خار یک بیابان دے خاموش ولی اسمان دے چې مخ په نقاب پټ دے هم انسان دے او پز مکه چله تن دے پسل گو دے هم انسان دے دا دنی وکال د کوم موسم منظر دی.
په بیل کې له همایون هیواد څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په دایکنډي کې د بادام ګل دویم فرهنګي او هنري جشن وشو. یاد جشن چې د دایکنډي په نیلي ښار کې جوړ شوی وو د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر سربیره پکې ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی وو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د بادام ګل هنري او فرهنګي جشن د دغه ولایت د خلکو یو فرهنګ وباله او څرګنده کړه چې د دغه ولایت د تاریخي اثارو ساتنه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په لومړي توبونو کې ځای لري. باوري وویل چې د دغه ولایت د تاریخي څلو د ترمیمولو لپاره یې د انجینرانو یو ټیم هم موظف کړی دی. په دې جشن کې د ملي اتڼ چوبازۍ او د سیمه ییزې دمبوري هنري او تفریحي پروګرامونه اجرا شول. دا په داسې حال کې ده چې د بادامو د ګلو فرهنګي هنري جشن له کلونو کلونو را په دې خوا په دایکنډي کې ترسره کیږي چې تیر کال دغه جشن د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د جشنواري په توګه ثبت شو. پوهان رازقی نړیوال وستایل شو. د افغان ادبي بهیر او میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لوري لیکوال شاعر او د هیواد تاریخ لیکونکی پوهان رازقی نړیوال وستایل شو. پوهان رازقی نړیوال یو سل پنځه شپېته اثر د تاریخ لرغونپوهنې ادب جغرافي او فرهنګ برخه کې په پښتو او دري ژبو لیکلي دي. په غونډه کې لیکوال او څېړونکي استاد نجیب الله منلی د پوهان نړیوال د ژوند په باب تفصیلي خبرې وکړې. هغه خوښي وښوده چې اوس ژوندي ادبي او فرهنګي شخصیتونه نمانځو. په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اسدالله غزنفر وویل د رازقي نړیوال آثار په ټولو برخو کې له ځانګړي اهمیت څخه برخمن دي. هغه زیاته کړه رازقي نړیوال یو دقیق او بې پرې لیکوال دی او د دا ډول خلکو ستاینه د نورو لیکوالو په هڅونه تمامېږي. په غزنی ولایت کې په لسګونو ټوکو څیرې شوي او تخریب شوي خطي کتابونه بیا ترمیم او صحافي کیږي. د غزنی ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي چې د ارزښتناکو لسګونو ټوکو خطي او تاریخي کتابونو د ترمیم او صحافي کار چې په 2013 میلادي کال کې د ابو ریحان البیرونی کتابتون ته څیرمه د موټر بم د چاودنې له امله زیانمن شوي وو بیا ځلې ترمیم پیل شو. د زیاته کړه ټاکل شوې ده چې ډېر ژر د دغو مهمو او ارزښتناکو کتابونو د ساتنې لپاره ځای برابر کړي څو د البیرونی په کتابتون کې نندارې ته وړاندې شي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري سختن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلف چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنگونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوام پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننی هنري راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
گزارلر کرل زلف چول ولش پلیانلر کنر هو لچ تیری جی گزارلر
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالي احمد شاه سر رسېدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د تورې تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
تاسو معلومه ده لاغه ورته چې تمام پیدا شوي ځینې انسانان داسې چې هغوی تېرې کوونکی خاصیت لري تېری کوي، نو د هغې لپاره هم توره په کار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کړي په سره د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یوه اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله موډرن وسایل راوځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي، نو بیا توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د جنګي وسیلې په توګه، ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې او نیزې دغه فلزي وسایل کارېدل.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم او داسې قومو چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلی چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو، دیانو وخت نه بیا نسې وروسته توره موږ د لوستې چا باندې تیری نه کړه، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي. د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو، لرغونې دوره کې هم همدغه سې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده، موږ د مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بېلګې یادولې شو. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دلې نیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
تر زمونږ د نیکنو نه راپاتې زمونږ کاره یعنی اوس هم شته ده، او زمونږ د پلار د لاس ته کنه یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شو، هغه یعنی اوس اوس هم سره په دا توره چې کله مونږ ګورو په دې مونږ ویاړ کوو افتخار کوو، ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکنو پلارونو دغه وطن ساتلې ده او خپل قربانۍ نه پور کړې دي.
کته هم تور از موږ فرهنګي میراث دی، خو 22 کلنه نبیلیت ری بیا کړ کلری او وایي چې د هواد د ورانی او انسان وژنې یو لامل هم د تور استعمال دی. هغه وایي
کته هم تور از موږ د فرهنګ او کلچر یو د میړانا او د غیرت نه خدا، خو کدا سسی یعنی د تور نور یعنی موږ په د بدر رقم نه چې د وژنې او د نارامي او د دې وسیله وګرځي یعنی کنه د چې موږ استعمال کو، نو د دې لپاره باید موږ د توري په ځای باید قلم وکړو، ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو، تغییر ته ضرورت لرو، بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو، چې دا بدلون موږ کولای شو د قلم په واسطه او نه د تورو په وسیله.
هیره دی نوی چې توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارولی کېږي، خو یوازې همدومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي، نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
Zulf chival ul شي نخ پيار لرا كنا 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 زلفي چي ولول شي نخ پيار لرا كنا كنا
د موسم، طبیعت او ځای بدلون دی یو هنرمند په هنر ځانګړی اغیز پرې باسي. لیکوال او شاعر اکادمیسن سلیمان لایق وایي چې حالات د شاعر په شاعرۍ اغیز خیندي. په هنر جاج کې سلیمان لایق را سره خپلې تجربې شریکوي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي.
هنر جاج
سرلای دا یو ډیر خوله فضا ده که تاسو رو توئیت دغه دې پسرلی فضا په شاعرانو باندې څومره تاثیر لري او څومره قلم دغه وخت کې هغه په مثل راوي
یا فضا دا اعتدال ده هوا دغه چې اسمان چې تاسو پسرلی کې ګوري لکه د لاجورد یو ټوټه اسمان د سکاري.
بله، دا په شاعری څومره تاثیر لري؟
بشی لري، ډیر زیات لري. شاعر چی شنه الهام اخلي، یا ویني یا اوري، دا ټول شان سره جمع کیږي. تمایل دې پیدا کوي چې خبره وکړي چې عادي خبره نه ده او هر سړی نشي کولای. لہذا په کې کلا وستای، طبیعت وستای، خدای وستای او ژوند ورورګلوي او ټول هغه شان چې د انسان ژوند ته کلا او زیبایی او لطافت ورکړي. نو د پسرلی هوا او فضا چې مساعده ده او د دې الهام تقویت کوونکې ده، نو په دې وخت کې طبیعي ده چې شاعران د پسرلی شعر نوموي او تر بل وخته یې طبیعت د هر وړ شعر لیکلو ته ډېر آماده یي.
اوس راتللو استاد دغه تاسو دفتر مخې ته ځوانان و نیالګي کینول نوي، که تاسو داسې راته وایئ چې تاسو خپله راتېرېدلی هغه ماحول چې تاسو یې ولیده، آیا د کوم شعر الهام وسه که څنګه؟
کله کله ماته څوک وایي چې ته فلاني موضوع کې شعر ولیکه، زه یو همیشه یوه خبره کومه که کلام داسې ده، زه یم زه چرګه نه یم او شعر هم هګۍ نه ده، چې کوم عامل بله یي. دا داسې ده چې کله ته په ډېره ښه فضا کې شعر نه راځي.
ولې فکر نارامی خلق
ده؟ نه نه، اگه محرکات چی دیده پا دماغ تاثیر که اگه نی اماده دیده چی دیده خوزی. انسان خو مختلف ملکات لری، احساسات لری، عواطف لری، کله انسان دیر مخلق ده، تروس الاسم نده مطالعه سوی.
را تا ویلی سی چی لمرای شیر چی کله تاسی ولی که دری وکه پختو کوم شعر وزه که تاسی لیکنی مساوی شکل بانی مخکیزی کله چی پختو لیکنی کوی دری هم کوی، اولین شعر دی تاسی کوم شعر و؟
ما خو شعر پختو شروع که تقریبا دری پر جبای که ما شعر دیر روستا تقریبا اگا وقت چیزه من از کلنی یا شل کلنی ترسی داره ما دری شعر شروع که، لیکن دری پر شعر که دی ما مطالعات زیاد
تو لمرای شعر و کوم شعر و وست اتاس پیادشتا؟
طول منه دا پیاد، لیکن دیر تفلانه شعر دا اولنه شعر دی ما چی چاپ تلار اگا ما دی حبیبی پا مکتب شاگردن دی درم سند تفلو ما دیر تفلو ما یو معلم التو یو پیغمبر دستور معلم محمد اسلام خان ماین به ورته ویلی د دې کوهستان د صافی پښتو زو او د پښتو معلم او د لوی سړی په اخلاقي لحاظ په فرهنګي لحاظ نو غته په ټول چې سب دا کانفرنس کې ما مې شعر لیکلی غیران څه ځینو ځکه سره جکړم په دوت خرګونه نه خته شعر وای څه په شای ډیر تفلو ما چې و وای ته ماتوای چیر می چولوز ویل پلار چاپ بدنی در تا لیکنه مال نصف در مالی کنه،
یعنی دوم رو قوی شیر و
نو در باور نکو جدار شیر مالی کنه به نواسه وگر ما شیر واخیسته پا انیس اخبار که چاپ که او در ما اولین اگر شایی چه مطبعاتو که ظاهر سه او چهار دیر دیمو پا مکتب که باور نکوی چه در شیر با مالی کلی تاس ویلی
چه لگ مو پیاد در شیره مغا لگ کرتو
ویا یو مثل دیمو پیاد در چه لارم یو باخت خ غزل وای بلبل دغه دی شروع ده.
استاد اوس درته وای چې د تاسو په کوم شمیر کتابونه چاپ شوی دي په پښتو او دری کې؟
لومړنی اثر د مو چې کتاب په چاپ شوی هغه چونغر نمیگی
کیا
چونغر چی او غر ده دمو غری کور مخه ته پروتو
حتما د دغه خصوصیات تاسو راخستی دي.
اوه اوه اگه داسی او چه اغر و دیمک دی کور مخی تا پخی که با دا پستا و دا زنگلون و پسر یه للم کرل که ده دیما دی کوتی لکلکی سر مخامو خو پروسخته که باز ما پخی کوتی کشپی که ولی بیا با دا دیقانان راتله پخی جی که پستی بای طوله ولی دا غر با پشپکی لکه چراغان داسی و دوی به ور ولاو کنه یا به کوچه جوش په تاوده و یا به دیکه و خب په زرها و خلق بلده تله نو دا خرماته لکه او اد موسا تا کوی تور و یا ده الهام غرسه و دیو الهام غرسه او اگه ده چونگر ترانه دیر مشهوری سوی راورو سلدن بیا ما یو اثر په نوم ده چشده یو لیکه
لایق صاحب یو زیل تاسو بکتا کسا کری وای چه کلا اروپا تا لاره حال تا چه خلق پوست ول چه تاسی شاعر یاست لیکوال یاست نو تاسی ده پدس یو منطقه که کور دار که چه یوی خواتا وبا و مرغان و دا شاین کنه اوز که دیگه پاک لارو توی کلا چه حال تا لاره یو دی مسافری زونس بل یو خم آول که تاسی تا کور دار که آل تا دی شیر الهام چوم را و دی اول جیل پار استاسی و کور تا تارقلی
سه اروپا تا لارو پدس فضا که تلیلی و سه ده وطن نه غربت تا ارتیر سوی و زه خوشحال نه و ما اگه تراجدی تکمیله وله چه ده افغانستان لجدهی نمک تر مخمانسه سوی و ده کتابونه چه روست ما اخباره کلی مثلا یه کتاب ده ما ده چه اغا نمیگی سندری پا سوی واتونو که ده ما اگه شیرونه دی چه ما پا آلمان کلی کلی دی ده ملت پا دی ارزی چه سرای سل واری دوی ده پار ملسی و جنگی
اوز که تاسو لخپل تجربه را توی دیخه شیر لیکلو لپاره کم شایان کمی خبری باید پنظر که اونی ولسی
زده چه او شاهر یما چه سرل دی چه اوز خب و روز و قوافی و پده پی و اکادمی که کار کن دی ادبیات و پده رو فنون و بانده پیگم لیکن هس کلمات دی پزور بانده شیر نده لیکله دا لکه یو چی نده سره چرا خوطیگی پخپله چه الهام راسی نو سره شیر پلپسی لیکی دست وقت کیگی چه زه اتیا بایتا او یا بایتا بیل توقفه لیکم ممکن پا مدد دیو پنزه سلوگ در که یو
سال کمی خبری نظر که نیسی کلت شیر لیکی
هیس هیس الهام چشای ده چشای والی لکه تاسی چه کلا کلا تیگی سی تاسی ده تند کیفیت نسی تشی که ویستند چشای ده ولی پیگه چه
بوت
ضرورت دارن تنگی ما پا دی لحاظ بانده دقشم نگی شاید شعرها و اوزا و احوال به فرق کهی خوزه دست فکر کم لکه تاسی چه بوت تند پیدا کوی یو حالت پسری تو پیدا کهی که چه ولی که او آقا حالت یو محرک لگی مثلا زیورت پا دی کسا که تیره دن دیر ظلمه و ما دی کارتی پروان یو موتر را گه یو حالک یو واقع دی حالک سابر آولی و دی غزری بی کورانی و چه دی ول بید ما را مندی کلی و خلق را طول سو دی دی وینی بایی دی و دی سابوی چه دی خیستی بی کورتا و دار دی 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 وینی سر آقا سو او دار دی دی موجب سو چه زی شیر ولی کم و وینی او سابر کنن چه دی ما پا یاد نده وست کلا دستیم کیی کلا هیز واقعا نیی اتا پا زین که شای پیدا سی لکه شیطان و دی خوزیی کنه او تیر چه ولی که داغ کل اسمان آقا برد چه زوستوین واسه ما تاریکی چه دیتو که شای ولی که
که چه هم تاس پل خبر که ویل چه آفزه که دیر شیرونه نپادیکی که دیسری ریگی ام داغ ووز که دی تاسی هر شیر پیادی که ام داوز که ولی سیرتو روی
نما عدد دید زخ پل شیرونه آفزه تا نسم سپاراله خو کلا کلا دین نسی نمونیستا دیر و گلی و زمال مرگ و روستا زما پر شیر بانده وای ایرادونه خواهی زینه پا دی پوسی چه پخلمه ظالمانو لگولی و مهرونه ما آسمان ده آزاده تا لار کوله خو افسوس سیاد می مات کل وزرونه هر خواه چه درانا پا تم لارم خوارشیو دیوه لانده دامونه او زما هدوی که برا فخر که پا گور که اومی نلی کل دسپی و صفتونه دی هرمان پلمبو وسوم خوطیت نسوم اومی نکل مغرورانو تا ازرونه تر کلو کلو بخیج زما لگوره زما دی هیرو تیرو هیلو فریادونه سو چه شب دی پختوی زبایما هیر بنکی پختانه زما لالونه نوی روح میل پختو شهر تاور که پا گلونه که می ون غختل اورونه
کڅام پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شوی ل طبيعي آفاتونی ولی تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کې چمین لري هغه یو کمپوز جوړونکې هارمونی غږونکې او غزل ویونکې هنرمند دی په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږي
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لته موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
چې هغه خبره چې موږ لارو ګذر کتلې ده 15 ډیر ښکاله کیږي
چې موسیقي کې په دغه 15 ډیر شو کلونو کې تقریبا څومره سندري بده ویلي، څومره غزلونه بده ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې تجو کړی دغه ویلي، یا مې د پلار والد سره ویلي، یا د خیال سره ولم زما خوخ دی ګران دی محترم دی قابل قدر سره دم ویلي، شاید کم دانه نیم نور زیاتر ما خپل ترزونه ویلي دي، او د بابا ترزونه مې د پلار ترزونه مې ویلي. لکه دی کې تاسو به تاسو داسې ویم چې موسیقیانو دا سندرې خو ما ډېرې ویلي دي، خو چې ډېرې مشهورې دي د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینې مونځ به موږ انترې داسې چې یو دا ما ډېره خوښه ده چې ډېره زیاته مې خوښه ده چې د مینې مونځ به موږ د چا په اذانونو کوو. خدای کافر زمانی رانه بلال وړې، زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړې، او یو زرین خامار مې سور د زړګي لال وړې. دا کلام دا ما په پیرشمشاد مې ویلي، داسې ما ډېر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي، ما پخپله جوړ کړي.
ولی صاحب، ستاسو په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار، یو بل لوی نوم چې هغه ستاسو د والد صاحب دی، شاه ولي استاد دی، کله چې ته موسیقۍ ته راتلی او په دې خبرې چې استاد شاه ولي دی یو ځانګړی لارې او دی یو ځانګړی سب څښتن هنرمند دی، آیا سخت درته نه و چې دی یو داسې لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لاره جوړه کړې یا خپل مشهورتیا وکړي؟
تر اوسه هم ګرانه ده، تر هغه وخت نه تر اوسه هم ګرانه ده، تر اوسه هم مشکل ده. دا داسې یو صفت برته وکړم چې ده د خیبر یو خبره برته کوم، د خیبر صاحب، د خیبر یو شاعر، خیبر افریدی، او ډیر محترم سړی، ډیر پوه سړی. هغه زما پلار ته ویلو چې شاه ولي جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جوند، زموږ مسافر شو دی ځان، دلته یو پیپل دی، پیپل یو غټونه دی، یو غټونه بوټی دی، هغه ته وی پیپل. د پیپل لاندې که څوک مرود کی دی یا نارنج کی دی یا انار کی دی، هغه نه روزي. نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړې. بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه موږ پورې چې نوم دی، که موږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو، خو یو نوم موږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از موږ نوم پېچان پېژنګلوي چې ده د استاد شاه ولي د زامنو نه، بیا زموږ د موسیقي بیل تبن لازمي موږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو. موږ ځان ته بېلې لارې نیولي، که شمالي دی، که زرولي دی، او که زید.
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی؟
نه صاحب، د موسیقي برخه کې باقاعده زده کړې کړي. یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی. بیا زما استاد چې دی مستون ابو علي خان، د عاشق علي خان استاد شاګرد دی، چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دي، چې استاد بړی غلام علي خان، استاد برکت علي خان، او زموږ په وطن کې، زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ. دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ابو علي خان، او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زو زر ولي، د استاد مستون ابو علي خان سره شاګردان کو 1902 کې، 1902 کې موږ د هغه سره شاګردان شو، یعنی تر تقریبا تر 2009 پورې موږ د هغه سره، یعنی 2009 پورې، یعنی پورې موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه. او بعد کې چې ګنده شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی، استاد خان محمد، استاد شفیع محمد، دا زموږ استادان دي. ته موږ شکرې کې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسېد، نو بیا د خدای دی وبخیاله دی هغه ته جنتونو کې ټول عالم سلام سره. نو بیا موږ خان محمد د استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو. پیمانه بده کې خمارستم د استاد خان محمد ویلې دا سندره، او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې. نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مې لکه غلام علي استاد کاډین والا شاګر کاډین غوز د هغه شاګرد مې، نو داسې استادان مختلف غو زیاتر علم چې موږ غست موږ د مسنو ولی خان استاد نه غست خپل د پلان.
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسي پی؟
بس ته زه خو دغه یو خبره کوم، یو یار خو، یو یار خو، یو خدای، دغه یو خدای خو، یو قران کنه، دغه یو ارمونه باندې سب پویګم لګلک ام لګي ګوتې مې ته ګوام بغه اوریدل چې دا سب پویدل چې دا زمونږ ساز د پاره وبان مونږ پویګو، مګم خګول هغه دا د یوم نکو.
یره تاسو ویلی چې تقریبا 15 کال کیږي چې د موسیقي سره وابسته یو د خبر کار کې، یعنی تاسو به خبر نه لوي کار پروت دی، خو تاسو چې رمد بواتی شو ډیر نه ده، او سندري مو ډيري رسنیزی شوی ندی یا راوت ندی دیدی لامل څه ده؟
ما ډیر ځلی ما نه داخل ګدا پښتنه کړو زه ډیر ځلی ما دا خبره کړی نه یو خبره شه زوکه ما په کور کې زما نه وړو کې ورور زرولی افغان چاو سندرغاړو او دغه دې ساس سره ډیر زیاته مینه و ډیر شوق یې زما د سندرې او دغه د سندرې زما د آواز او دغه د آواز په لیول کې ډیر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخې لاړ شي ولاړې لیونتوب پورې هغه ورننوتې که چېرې ما په یو آس باندې دوکوګ هغه کسان بیا بوج شي په یو توره په یو قاغې کې چېرې دو تورې نه ځایږي نو په دې وجه به هم بیا دا صرف دا کار شروع کړي چې ما هغې دپاره کمپوزونه جوړ کړي دي طرزونه مې جوړ کړي دي هغه مې وړاندې کړی سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ شي یوازینی علت یې همدا و چې زما هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق نو داسې مونږ کوي او هغه وخت مونږ فکر وړوکې و خام و چې دا اوس کوم فکر دی زمونږ نو اوس مونږ ځان ته لارې بېلې کړي دي په خپل مسیر په خپله لار روان دی شمالی جان په خپله لار روان دی زه په خپله لار روان
په کور کې خو تاسې ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک یې چې د ځانګړي نوم څښتنان یې کله داسې شوي دي چې سره بحث هم کړی دی مثلا زرولی افغان ته ویلي چې ستاسې دا لاره ده ستاسې والد صاحب تاسو ته ویلي چې ستاسې دا لاره ده داسې کله شوي
لازم
او په دې بحث کوي
ولې نه ډېر خبر داسې دي چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل خبرې کوو میټینګ کوو دغه د هر هغه څه الان دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي دا شمالي نه چې تاسو هغه اورېدلې دي کې ډېر زیات له موږ سره بناستي موږ سره مشورې کړي دي پلان سره بناستي هغه یې پښتنه کړي زه کوم تریک باندې ویم زه کوم لیول باندې ویم ما سره ډېر خبرې داسې شاید په داسې پروګرام کې چې یو پروګرام وي چې هلته زرولي مې او شمالي مې نو زه شمالي ته هېڅکله اجازه نه ورکوم چې هغه بیا فولکلور وي ولې دا د هغه کار دی نو دلته شمالي یو ډېر ښه غزل خوان دی او ډېر ښه استعداد لري او ډېر لوی استعداد لري نو د کار مسیر بیل دی دا په کار د خپل غزل وي او غزل مخکې یوسي
او زرولی افغان باید فلکلور مخفل
فلکلور
اوریدونکي به مثبته مایچ ستاس یو زمزمه واوري
ما یو تر شمالي ته جوړ کړی دا پر د زمزمه کم دانش یو نو شاعر راوته ډیر خوګ دی خلګي ډیر زیات خوخی په ما خپل مل خلګي را کلاوتی دي او ما پس سوچ ګوتې مو تیم په والی جی ملنګ په کچکول کې دې روپي دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپي دی او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپي دې او کبل څه دانشال رو برد نجاریگی قربانیگی دانشال رو برد نجاریگی قربانیگی چه دادے کے رامات دشائر دیو کبل چا پغاڑا دے جامے د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپي دې او کبل څه نامه شمالي جان د پاره د طرز وکړ
او ولی سب تر اوسه پښتنه په توګه ستاسې راتلونکي پلانونه څه دي څه به کوي
یاره صاحب خبره خو ډېره خپل او ډېره مزیدار وکړل زه راتلونکي د وخت لپاره خو زه یو ښه زان غواړم چې خو کمپوزر شم خو موسیقار شم او کوشش مې داده خو موسیقي وکړم او په زمين کې هغه د رفیق شنوار غوندې کوم طرز کز مخ خپل به خو خپل به وي او که خو همداسې هغه نو بس
نور خلکو
به وي
ډیر مننه
Oh, oh, oh.
کیسه د ژوندانه هغه انزور دی چې ژوند ترې زکو، د خپلې راتلونکي لارې پیچومي تصور کوو او د تک پاړی تصمیم نیسو. نظر پاڼې په نننې پاڼې کې مسعود نیازی لنډه کیسه د درد انزور راوړوي.
زر پاڼه د درد انزور. سهار لمر خپل ژیړ وړانګې د توتانو د وچو پاڼو څخه د ځمکه په لور غځولې وې. ډېرې جونې او هلکان په هنځي تر روان وو، چا خندل او څوک په مطالعه بوخت وو. زه هم نن ډېره د وخته په هنځي تر راغلی وم. نن مې نوې جامې هم اغوستې وې. هر ټولګیوال به مې چې راغی نو یو غږ خو به یې د مبارکۍ راباندې کاوه. ما به هم په ورین تندي ورنه مننه کوله. زه د پوهنځي د انګړ په کونج کې د خزان وهلو توتانو لاندې په سیمیټي چوکۍ ناسته وم. څو ځله مې لمنه کش وه، خو زما فکر په بل لور و. وروسته د څو ټکانونو مې یو معصوم غږ د غوږونو پردې را خلاصې کړې. ترورې چې ومې کتل، خوا ته مې یو لس کلن هلک ولاړ و. خړ او برګ برګ مخ، سره ویښتان او شکېدلې څپلکې یې په پښو وې. د خپلو خیرنو خړبخونو جامو په جیب کې لاس واهه او په خواره خوله یې راته وویل، ترورې ما ته د ماشوم دا څیره څه عجیبه ښکاره شوه. زه نه پوهېدم چې د دې ماشوم په څیره کې داسې څه و چې زما سترګې په څیره کې نښتې وې. مخکې له دې چې زما له خولې ورته څه راووځي، یو کاغذ یې راته ونیوه. ما هم بې د کومې پوښتنې ترې کاغذ واخیست، په بیړه بیړه مې ولوست. بیا مې ماشوم ته ښکته پورته وکتل، ځکه زیات وخت به داسې و چې یو چا به له ځانه څه لیکلي وو، خو د ماشوم په څیره کې معصومیت او پاکي له ورایه ښکارېده. هغه هم خپل خیرن مخ زما په لورې نیولی و. ورته مې وویل، نوم دې څه دی؟ خو ماشوم هیڅ ځواب را نه کړ. بیا مې ترې وپوښتل، پلار دې شته؟ د سر په خورولو یې د نه ځواب را کړ. جیب ته مې لاس کړ، لس روپۍ مې ورته ونیوې، خو ماشوم پیسې نه اخیستې، غلی ولاړ و. داسې ښکارېده چې هغه د بل شي غوښتونکی وي. ما ورته وویل، واخله. ماشوم ښه په زوره زوره وټخل او روان شو. ما هم پرې سر ونه ګراوه او د کتاب په لوستلو مې پیل وکړ. یو یا دوه پاڼې به مې نوې لوستې چې یو څه مې له مخې تیر شو. دا کلمه مې په ذهن کې څو ځله تیره را تیره شوه. ما ډېره هڅه وکړه چې دا کلمه ولولم او په مفهوم یې ځان پوه کړم. بیخي مې لوستی نه شوه. په ذهن کې مې ناشنا فکرونو غځونې وکړې. څو ځله مې هغه مخکینی ماشوم په ذهن کې را تیر شو. زما ذهن کې یوازې د هغه ماشوم وږي او معصومه څیره ګرځېده. په یوه شیبه کې د لیونۍ په څیر شوم. اوس نو هغه د سهار په څیر نه وم چې خپلو نوو جامو ته مې کتل او ځان به راته تر ټولو ښه ښکارېده. اوس راته ځان تر ټولو بدرنګه ښکاره شو. د خپل ځان نه راته نفرت پیدا شو. ما هغه کلمه هیڅ نه کړه، خو کلمې همدا وکړه چې سهارنۍ ماشومې را یاد کړ. زما په ذهن کې بس هماغه یو تصویر و، خیرنې جامې، ببر سر، وچ او خوار مخ چې په سترګو کې یوه لویه فلسفه له ورایه ښکارېده. بې له کوم پلان نه د پوهنځي دوره په لور روانه شوم. د کانتین له صفاکاري خانې ترور نه مې د هلک پوښتنه وکړه. هغې هم پوزه تاو را تاو کړه او سر یې وڅانډه. زما په ګمان چې په دې هم هغه څپه راغلې وه کومې چې زه نیولی وم. یو سوړ اسویلی وکیښه او د دروازې لور ته یې اشاره وکړه. نور مې زړه ډېر بې حوصلې و. له پوهنځي بهر ووتم، ټول ښار مې ورپسې چاڼ کړ. آخر د روغتون په لورې رهي شوم. په روغتون کې هم ډېره ښکته پورته وګرځېدم، خو هغه معصومه څېره مې په نظر رانغله. د ورځې لس بجې وې. د سر له درده په هېڅ ستړیا نه پوهېدم. له ځان سره مې وویل چې کور ته به ځم، ځکه سردرد ډېره ورخطا کړې وم. د روغتون نه د وتو په حال کې مې داسې څه ولیده چې سهارنۍ هر څه مې له ذهنه ووته. دا د یو داسې درد انځور و چې هېرېدل به یې په ټول عمر کې زما له وس څخه بهر وي. له لرې د وینې د بانک مخې ته په سیمیټي پوړیو دوه ماشومان ناست وو. خیرنې جامې، ببر سرونه، څیرې ګریوانونه او ابلو پښو یې د دوی د معصومیت ګواهي ورکوله. یو د بل په زنګونې سر ایښی او دا بل ورته په خوله کې د وچې ډوډۍ کپونه ورکوي، خو د هغه خوله نه خوځي. زه اوس د سهارنۍ کلمې په معنا پوهېدم.
مونگ بد در تصویر ترکمی پسینوں کے ساتھ
دل
بے خبر کم مزار زما پختون وطن تشوے بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے ہاغ وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو دلد دا مین بادشاہی وادار ما
د ادب جام په نننۍ برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر ښکاروندوی غوري له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ښکاروندوی غوري د پښتو د پخوانیو قصیدو وینکو څخه یو ډیر مختدیر او د غختلی قریه خاوند ښکاروندوی دی چې د غور وو او پلاری احمد د غور د فیروسکو کوټوال وو. داسې ښکاري چې ښکارندوی کورنۍ د خپل اثر عزتمن او معتبر خلک وو او د غور د پاچاهانو په دربار کې ورته په درنه سترګې لیدل کېدل. په خپل ښکارندوی به کله په غور کې ژوند کاوه او کله کله به په غزنه او بست کې هم اوسېدل. د ده د ژوند شرحه هم د پټې خزانې مؤلف له لرغوني پښتانه څخه رانقل کوي چې د دغه کتاب خاوند هم هغه له تاریخي سوري څخه راخیستی ده. دی وایي چې ښکارندوی د خپل سر عالم او شاعر پښتون وو او د سلطان شهاب الدین محمد سام په حضور کې ډېر عزت او اعتبار درلود او د دغه پاچا او هم د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې ډېرې قصیدې ویلې دي او د غور د سلاطینو د دربار پښتون شاعر وو. داسې ښکاري چې ښکارندوی به تل د غور سلاطین په پښتو قصیدو کې ستایل او محمد بن علی د تاریخ سوری مؤلف لیکي چې ما په بست کې د ښکارندوی د اشعارو او بوللو غټ کتاب ولید. دا د پښتو پخوانی قصیده ویونکی شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو او هم د دیوان خاوند دی چې د دوی له دیوانه د تاریخ سوری لیکوال یو پښتو قصیده نقل کړې وه او دغه بولله له تاریخ سوری څخه شیخ کټه په خپل لرغونی پښتانه کې وکښله او لرغونی پښتانه څخه محمد هوتک په پټه خزانه کې وساتله. دا قصیده چې او زمک پلاس کې ده ښکارندوی د محمد سام په ستاینه کې ویلې ده او هند ته د هغه سلطان یو سفر انځوروي چې څنګه د سلطان لښکر هند ته ځي او څنګه پر اټک تیریږي. ښکارندوی د پخو قصیده ویونکو په ډول لومړی یو غرا ډیر لوړ او خوندور تشبیب لري چې د پسرلي مناظر د غرو او رودو په زړه پورې او ښکلي تصاویر په دغه تشبیب کې انځوروي. وروستنو سلطان معاذ الدین یعنی شهاب الدین ستاینې ته وردانګي او په خورا استادۍ او اقتدار د ده د لښکرو یرغلونه انځوروي. دا قصیده کټ مټ د غزنی د دربار د پخو شاعرانو فارسي قصیدو ته ورته ده. درنو اوریدونکو دغه قصیده نږدې 50 بیتونه لري خو د خپرونې د وخت د کمښت له امله یې یوازې یو څو بیتونه تاسو ته وړاندې کوو. د سپرلی کلونکې بیا کل سنگارونه د سپرلی کلونکې بیا کل سنگارونه بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه د غاټولو جنډې خان دی ورېدی تا د غاټولو جنډې خان دی ورېدی تا زرغونو بڼو کې ناڅي زلمی چونه زرغونو زمکو کې زل کله کستوري زرغونو زمکو کې زل کله کستوري چې پر هسک باندې زلیږي سپین ګلونه سپین واوري ویلې د کاندي بهيږي سپین واوري ویلې د کاندي بهيږي لکه وخې د مین پر ګریوانونه هر پلو د ګلو وګم دی لونه لای هر پلو د ګلو وګم دی لونه لای توا راغله لختنه کاروانونه لمړی خاوري اغلې ګل راو بیست وچ بیدیا او غری کړل جنتونه وچ بیدیا یو غری کړل جنتونه.
اوس را نو ورکه ده د جیب بټوا بس زړه مې ورک دی پیسې سر وخوره د یو چاو تصویرونه پکې د همدغه بیت خالق طاهر زلان د روان نوی کال ویرجن سفر کیته د شعر په ژبه یو نظم لیکله. په ورېښمین خیال کې د ښاغلي زلان په ژبه د هغه خیال اورو.
دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی؟ دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی چې غبار په بڼو بار دی؟ د ګلونو شونډې چاو دي، اننګو باندې خافونه د لوګو دي، په لیمو کې لیکي جوړې دي د اوښکو. دا نظر زما نظر دی چې دنیا ور باندې وینم، خو خوب وینم. دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی چې د ټال لړ دې شلېدلې لوپټه په وینو سره ده، او شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي. دا تان د شنو شور هم شو خاموشه، په جماعت کې د بلال اذان نیمګړې مناره را نړېدلې. دا سپرلې دې که خزان دې، دا خار یک بیابان دې، دا خاموش ولی اسمان دې. دس پر لے دے کے خزان دے، دا خار یک بیابان دے، خاموش ولی اسمان دے. چھ مخ پہ نقاب پٹ دے ہم انسان دے، او پز مک چل تن دے، پسل گو دے ہم انسان دے. دا دنی وکال دا کم موسم منظر دے، دیوالونو سیوری ٹھول کرل، پسرک ہم خاموشی شوا. د چنچن شور ما شور دے چھے لخپل جالو تختی، زمک گنگش ولا غما لدرد غگ کول نشی. دا د نوی کال د کوم موسم منظر دے، کیسه څو ځل شو بدلا، کردارونه نوی نشول، منظرونه نوی نشول، موسمونه نوی نشول، او کلونه نوی نشول. دا د نوی کال د کوم موسم منظر دے. یو تیګه په خپل ځای باندې ولاړه، مخې پټ دی، او د ټال لړ دې شلېدلې لوپټه په وینو سره ده. شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پاتې دي. دا بنګړي نه دي، ارمان دی. دا بنګړي نه دي، ارمان دی چې په زړه د چا ودانو، او دا ټال چې اوسې لړ دې راشکېدلې او زنګیږي د احساس د شیبو سین دی. لوپټه چې د وطن بیرغ به هم ترې جوړېدلو، او په ستړي مسافر به خورېدلو، په ګرمۍ کې به سایه وه، او په جنګ کې به جنډه وه، لوپټه نه وه. زما کیفیتونه تازه وو. دا منظر خو کربلا زما د ذات ته، دا منظر خو کربلا زما د ذات ته. احساسات مې چې شول خاورې، ارمانونه چې تالا شول، کیفیات چې په صلیب شول. اوس چې کاڼی نشم څشم، اوس چې کاڼی نشم څشم، زه یوازې نه یم، ټوله خاریه ده، یوې ویره کې اخته ده. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟
غر غرو د شور نه دی خبر، وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر. دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، وسرو لمبو د غر